إلى وصول فريق إنقاذ لموقع طاقم الإساءة معربا عن قلقه البالغ على سلامة طواقمه وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره. قال المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المشهد بغزة هو أكبر مجموعة من الأطفال يقتل الأطراف في التحقيق الخدمة. بدوري أكد رئيس برنامج الإعاقة لجمعية العون الطبية مساعدة الأطفال مقتولي الأطراف خلال المدة غطت 20% فقط من الاحتياجات، مضيفا إسرائيل تمنع دخول مواد تصنيع الأطراف الصناعية بحجة أنها قد تستخدم لأغراض عسكرية. وفي وقت سابق أعلنت منظمة اليونيسف أن 30 طفلا يستشهدون في غزة بمعدل يومي جراء عدوان الاحتلال منذ 7 أكتوبر عام 2023. أعلنت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ألساندرا فيلوجي المنظمة الدولية ستخفض عدد موظفي الدوليين في غزة بنحو ثلث لأسباب تتعلق بالسلام. وقالت فيلوجي أن السبب في ذلك يعود في الواقع إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش لا يملك ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة، مشيرة أن هذا يعني نحو 30 من أصل 200 موظف دولي. وأوضحت المسؤولة الأممية أن الوكالة ذات الصلة تشمل برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. تعتبر بلدة عيترون على الحدود اللبنانية الفلسطينية من أكبر بلدات قضاء بنت جبيل، وعنها انطلقت أولى شرارات المقاومة في القرن الماضي، وهي استمرت المقاومة ضد الاحتلال على مر الأجيال وقدمت عشرات الشهداء وشكلت شوكة في عين الاحتلال. تفاصيل تكثر حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا.
عيطرون التي تتربع على كتف فلسطين كما تبدو بعودة الحياة إليها رغم ما حل فيها من دمار. بلدة 107 شهداء، بلدة التضحية وبلدة الصمود. أيضا سيدة أخرى في بلدة عيطرون وهي تقوم في ترميم وتوضيب بعض الأغراض التي بقيت رغم المنزل الذي عيطرون التي أيضا دافعت من خلال مجاهديها ومواطنيها عن كرامة هذا الوطن الذي ينطلق من جنوبه حتى شماله.
مهما نعمل بنضل مسكين
بالبلد،
شو ما يصير بفضل جهود أهل البلد، بفضل البلد يمكننا أن فتحنا مستوصف المبنين والحمد لله كل يوم في دكتور على المجهود. شو ما صار، شو ما جرى، وشو ما عمل هذا الاحتلال، رح نبقى ورح نكفي لآخر نفس. وهنا في هذه البلدة رغم كل التضحيات التي قدمتها، عادت رغم أنف الاحتلال فتحت محالها التجارية، وأيضا عاد أهلها رغم أنهم نصبوا خياما وسكنوا في بيوت شبه مدمرة، وأيضا كانوا على يقين بأن ما يمكنهم من البقاء هو إرادة تمسكهم بهذه الأرض التي لا يمكن أن تصنع لهم إلا نصرا بوجه محتل. لطالما كانت نواياه العدوانية غير منوضعة ضد هذه البلاد.
استشهد مواطن مقدس حوم السلام عبر إطلاق قوات الاحتلال نار عليه قرب العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة. كان استشهد سيد فلسطيني ومحرر بعض الشباك المسلمين ساعاتها قوات الاحتلال الخاصة في حي النقار بمدينة تلفيد والمنطقة الغربية وصفحات واعتقالات في عدة مناطق من الضفة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال المخرج الفلسطيني حمدان بلال أحد المشاركين في إخراج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار عاقب تعرضي لحملين عليها قبل مجموعة من المستوطنين في القاهرة الشمسية الجنوبية. أفادت القوات المسلحة اليمنية باستهدافها مطار بن غوريون بصاروخين، إضافة إلى الاشتباك مع حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر ترومان بعدد من الصواريخ والطائرات المسلحة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن استهداف مطار بن غوريون تم باستخدام الصاروخ الباليستي ذو الفقار والصاروخ الفعال صوتي فلسطين 2. كشف عن استهداف عدد من القطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، إضافة إلى حاملة طائرات ترومان بعدد من الصواريخ الباليستية المجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة. استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون، بينهم سيدة في قسم إسرائيلي بقذائف الدبابات استهدف قرية كويا في مدينة حلب من محافظة درعا جنوب سوريا، محتسبا ذلك بحركة نزوح الأهالي إلى البلدة والقرى المجاورة. وفي ريف حمص الشرقي وسط سوريا استهدف طيران مسيرة مطارات مرة قاعدة الفوارة العسكرية في ثاني اعتداء على القاعدتين خلال الأيام الأخيرة، في حال لم تعرق السلطات السورية على هذه الجرعة بعد. من جهة أخرى، إلى مسؤول أمن في مدينة أبو كمال في سوريا، فيما أفادت منظمة نجلوكس لمراقبة أمن الشبكات بأنها رصدت مجموعة خدمة الإنسان في جمار أمن سوريا في ساعة مبكرة. وأخيرا، أعلن الجيش السوداني تحقيق مكاسب ميدانية جديدة في الخرطوم، قائلا قصف مواقع مختلفة لقوات الدعم السريع والسيطرة على معدات عسكرية. وأفادت مصادر بالجيش السوداني أنه قصف بالسيارات مواقع الدعم السريع في الخيل الجديد والثورة والبكر جنوب العاصمة الخرطوم. كما سيطر الجيش على عربات قتالية وأسلحة وذخائر بعد سيطرته على مقر رئاسة جهاز المخابرات العرب. وأضافت المصادر أن السوق العربية المتاخر للقصر الرئاسي مبنى القيادة العامة ومسلح المدرعات أصبح تحت سيطرة الجيش السوداني. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعمل. شهيدا في غزة ومصير مجهول لتسعة مسعفين استهدفوا قبل 3 أيام في رام. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون وتشترك مع حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر. 7 شهداء في درعا وغارات على قاعدتين بريف حمص في استمرار العدوان الإسرائيلي على سوريا. بهذا مستمعينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل والمعلومات يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.com. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.
Ներկա պայմաններում Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ այլ ծավալ հարց بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقرير. في هذه الحلقة عزيزي المستمع نواصل الحديث عن وحدة المسلمين في نظرية أهل البيت عليهم السلام ومعالم منهجهم للحفاظ على هذه الوحدة. عزيزي المستمع، لم يكتفي أهل البيت عليهم السلام بالتركيز على البهائم والمثل الأساسية بالكلام والحديث والتوجيه وأساليب التعايش الاجتماعي، بل مارسوا ذلك عمليا في سلوكهم والتزاماتهم وفي التعامل مع أصحابهم، حتى يمكن القول بأن هذا السلوك والسياسة كان لها دور عظيم في حفظ وحدة المسلمين وعدم تحول الحكم الإسلامي إلى حكم قومي يميز بين المسلمين أو بين بعض القبائل الغربية، حيث تعرض المجتمع الإسلامي فيما بعد لمثل هذه العاصفة، وقد اعتلي بمثل هذه السياسات التي مارسها الأمويون بشكل. فأهم أساليب تحقيق الوحدة بين المسلمين هو وضع أسس وأساليب التعايش بينهم على اختلاف قوميتهم ومذاهبهم واتجاهاتهم وعقائدهم، وركز أهل البيت عليهم السلام على إزالة الفوارق القومية والقبلية بين فئات المجتمع، والذي نجده في أحاديثهم بشكل واضح. وهذا التأكيد يأتي انسجاما مع النظرية القرآنية في إلغاء هذه الفوارق اجتماعيا لتمكين هذه الوحدة. مستمعينا الأعزاء، المهم في هذا الحديث هو اهتمام أهل البيت عليهم السلام بقضية التعايش بين المسلمين، والتي يكون لها تأثيرات على المستوى الاجتماعي والسياسي، حيث أكد أهل البيت ضرورة التعايش وأهميته، ودعوا إلى تحقيقه انطلاقا من مجموعة أفكار أساسية. أولا، الفكرة الاجتماعية التي تقول بحاجة المجتمع الإنساني إلى تعاون بعضه مع البعض الآخر لأجل تكامله ورفض العزلة والانطواء أو التجزئة والانقسام في المجتمع. ثانيا، ضرورة شعور الإنسان بالمسؤولية تجاه المجتمع ووفائه بالالتزامات الاجتماعية والقانونية أو الروحية والعاطفية أو الأخلاقية. هذه المسؤولية والالتزامات التي تحقق وحدة المجتمع وتزيد من قوته وقدرته على مواجهة المشاكل. ثالثا، ضرورة المساهمة في تطوير المجتمع وتكامله من خلال سلوك الأخلاق الراقية والمعاملة الطيبة والقدوة والأسوة الحسنة. ولذا جاءت دعوة أهل البيت عليهم السلام للتعايش السلمي دعوة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية للمسلمين، سواء كانت قوانين والتزامات أو مسؤوليات دينية وأخلاقية أو ممارسات وشعائر عبادية أو علاقات عائلية ورحمية أو آداب اجتماعية أو مشاعر وعواطف روحية وإنسانية. ويمكن أن نجد ذلك واضحا في النصوص الكثيرة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. عزيز المسلم، وأما في مسألة حسن المعاشرة مع الناس، فقد انطلق أهل البيت عليهم السلام في ذلك من مبدأ التعايش الاجتماعي بشكل عام ومن مبدأ أخلاقي عام، اهتم به أهل البيت في معزوفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العمل الاجتماعي والذي تكون له آثار إيجابية حسنة تنعكس بطبيعة الحال على قضية التعايش الاجتماعي أيضا. عزيزي المستمع، أن المبدأ الأخلاقي عبارة عن حسن المعاملة والتودد مع الناس وإبداء المرونة والملاينة معهم والمضاراة لهم والبشاشة في وجوههم، والذي يعبر عنه الشارع المقدس بحسن الخلق والمعاشرة.
এভাবে আয়াত করেছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য একান্ত এবং আয়াতের মাধুর্যে মুক্তি হয়ে জলে
أسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرم على خدسي نور الشوق مجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين على تيشك
দেয়ালের কাজ একটি
مسلمان یہ مسلمان کتنا کام میں رشتہ بتا برا کام میں رہے گا تو پوچھوں میری خستوں پورا ہی Musulmanların metanı Ուրանի ամենահայտնի անուններին Ուրանը, Թովանը, Ալքետաբ և Մոսխավը։ Ուրանը կազմված է 114 ուրաներից և ավելի քան 6000 կողմից և 30 հավասարաբաժիններից, որոնք կոչվում են ջուրս։ Ուրանը խոսվել է այնպիսի սեմանների մասին, ինչպիսի կերպ աստվածությունը հարկարին Իսլամ կրոնի շարիատական կորեկը, բարոյական կրակինչույանը, ինչպես նաև բազմաստվածության և կեղծիքի հետքը։
صوت الجمهوريه الاسلاميه
ايران مسلمانների մտքի ամենակարևոր խորը եւ իսլամի մտքի ամենակարևոր ինչպես կան հաճախ սա նշանակում է որ իսլամական այլախոհներին ստացված ուսմունքները անտարբեր են եթե դրանք փոխվեն համաձայն մոհամեդ մաքարի եւ շիա աշխատողների թվաց պատմությունների Հադիսները պետք է ներկայացվեն Ուրանի համաձայն, և եթե դրանք չեն համապատասխանի Ուրանին, պետք է համարվեն անբավեր ու կեղծ։ Իսլամի մարգարեն մեծապես կարևորել է Ուրանի այանները անգիր սովորելու և ճիշտ ընթերցելու
անհրաժեշտություն։ Բիսմիլլահիռռահմանիռռահիմ السلام
د بکره د مبارک سوره د اوو اتیام او ات اتیام آیاتونو تلاوت او ورپسې بارهم او د
چتی بچرو ته اشکارون د اچان اشنه այս գիրքն առաջին անգամ տպագրվել է Հուսնային միջեթի 550 թվականին Իտալիայում ուսումնասիրողների կողմից Ուրանի պարսկերի հատկությունը առաջին անգամ տպագրվել է Հուսնային միջեթի 1200 թվականին
فوليا كهفي حين تعيين المذاهب يعني عندما تضيق بي السؤال وكم إنسان ضاقت في السؤال يعيشنا ولم يجعل الجانب المراجع تجر المسح ولا كهف يهوي إلا رب الأرباب إلا كهف الباري عز وجل كثير من الناس
يقع الإنسان
في مشكلة من المشاكل
يبسط لنا أبواب الملكية تسد كل الأصوات في وجهه ولكن هناك باب واحد لا պատմական շենքերում, այդ թվում մսկիտներում եւ պալատներում հանդիպում են մանրադիտողներ։ Շենքերի ճարտարապետության մեջ կիրառվել են Կորանի ֆիլմեր, նկարագրվել են նորից հետո աշխարհում ապակոսի ժամանակ։ Մյուս կրկերի համեմատությունը Կորանի ֆիլմերից մեկը նրա ուսումնասիրությունն է, եւ
դելույ خدای پنامه چی بخون که او مهربان دی او په تحقیق سره چی موسی تا د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې ما نور پیغمبران پر لا پسې راولېګل او د مریم زوی عیسی تا مو کارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسې قبر شروع کوئ چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنئ او هغې بلارې ډلې وویل چې زموږ زړونه په غفلت کې نغستې دي یعنی د اسلام آواز نه ورسېږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي نو ډېر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو اوریدونکو هر چیرته چې تاسو موږ سلامونه کی هلی ومنې د تهران رادیو لا مازیګرانی او ساتر پرونی سره ځای اسکر دی سره د ملګرو او تاسو درنه حضور ته حاضر سیو نن د سیشن به اورات د یو زو سلور سوات سلرم نو مریض کال د وری یا د حمل د میاشت په زمانه ته او د 2015 میلادي کال د مارچ ل 15 میو د روجې د مبارک میاشي ل سلیمشته مینې ته سره سم خو قدر منو اوریدونکو نن به هم پرونه د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به هم د روسیې په وړاندې د امریکا او اروپا ترمنځ په دریځونو کې د اختلافاتو په اړه یوه سیاسي تبصره واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم په تېره اونۍ کې د افغانستان او د پاکستان مهمو پېښو ته یوه کتنه وکړو. ورپسې به هم د کاله د شورا تر عنوان لاندې یو مطلب واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یوه تازه برخه درته وړاندې سي چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنی او ساعتي پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. www.fastoday.hrsbs زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مقالې ولولئ. پښتو نه نیوی ات یاهو ډاټ کام زموږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر سلور بجې دی په اوکرای د دې مهال خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټی کې داران خارج وزیر وایي ګاونډیان د امریکا د سیسو ته پام وکړي. د ایران د تیلو د وزیر دعا ناسمه ده. ایران د نړیوالو قوانینو سره سم تیل پلوري. پاکستان وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات لپاره اړینه ده. ترکیه ته د جرمني خبرداری د قانون له واکمنتیا بغیر اروپایي اتحادیې ته لاره نسی موندلی او د امریکا په برید سره په یمن کې د سرطان روغتون ویجاړ شوی. د صدر من اوریدونکو اوس هم په مخایم تفصیلی خبرونه ته لرانا د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر خپل عراقي سیال سره په خبرو کې پیغام باندې د فشار د زیاتولو لپاره د امریکایي چارواکو تور وهم ته په اشاره سره جواب کړی چې له دوست او ګاونډیو هیوادونو څخه دا تمه کیږي چې د امریکا د شر اچولو او د سیسو سره پام وکړي. د تسنیم له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی د عراق له خارجه وزیر فواد حسین سره په ټلیفوني تماس کې همداشان د سیمې د وروستیو حالاتو په برابر هم خبرې اترې وکړې. دواړو لورو په غزې او لبنان باندې د سیمې سیمې د بریدونو بیا پیلېده او په یمن باندې د امریکا پوځي یرغل باندې هم خبرې وکړې. د ایران خارجه وزیر په غزې کې د سیمې سیمې له لوري د نسل وژنې د دوام او په لبنان باندې پرله پسې یرغلونه چې د امریکا په ملاتړ ترسره کیږي په سکتور ټکو سره وغندله او د دې په وړاندې د نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د غبرګون غوښتونکی سو. سید عباس عراقچی همدارنګه د ایران د تیلو د صنعت په خلاف د امریکا غیر قانوني بندیزونو ته په کتو سره جوته کړه. د امریکایي چارواکو تورونه او ادعاوې په ایران باندې د فشار په موخه وبلله او وویل چې دغه شان ادعاوې هیڅ اعتبار او بنیاد نه لري. موږ له ګاونډیو او دوست هیوادونو څخه تمه لرو چې د امریکا چلولونو ته پام وکړي ځکه چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ورانولو او د سونیست رژیم د ملاتړ څخه ماتې وه بله اراده نه لري. د عراق خارجه وزیر فوت حسین هم په غزې، لبنان او سوریه باندې د یرغلونو له دوام څخه د اندېښنې په ښودلو سره د فلسطین د مظلومو خلکو څخه د ملاتړ په موخه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او پزوبت ټینګار وکړ. خبر دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو د وزیر مرستیال اعلان وکړ چې د ایران د تیلو د پلور بهیر د نړیوالې سوداګرۍ قوانینو سره له اړوندو معیارونو او اصولو په چوکاټ کې مخته بیول کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو د وزیر د نړیوالو سوداګریزو چارو مرستیال سید علي محمد موسوي د جعلي عراقي اسنادو د کارولو په خاطر د امریکا له لوري د ایران د څو تیلو وړونکو کښتیو د نیولو خبر دروغ وبلله. د ایران د تیلو د وزیر مرستیال یادونه وکړه چې په دې هکله د ایران د تیلو د وزیر خبرې په رسنیو کې په نیمګړې توګه منعکس شوي دي ځکه چې د ایران د تیلو وزیر دغه ادعا د امریکایي چارواکو په حوالې سره مطرح کړې ده. سید علي محمد موسوي زیاته کړه چې دا ښکاره خبره ده چې امریکایان د خپل غیر قانوني سیاست په بنیاد په ایران باندې د فشار د راوستلو لپاره داشان چکچي ادعاګانې مطرحوي چې هیڅ بنیاد او اعتبار نه لري. د ایران د تیلو د وزیر مرسیال په دوام کې وویل د ایران د تیلو د پلور بهیر د نړیوالې سوداګرۍ سره له اړوندو معیارونو او اصولو په چوکاټ کې مخته بیول کیږي او داشان ناوړه تبلیغات او دروغ ادعاوې په خپلو قانوني مسؤلیتونو باندې د عمل کولو لپاره به د ایران د تیلو د وزارت په هلو ځلو اثر نه وکړي. د ګډ اقتصادي کمیسیون د جوړولو لپاره د ایران او روسیې ګډ انتظامات په مسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او د روسیې د انرژي وزیر ترمنځ په کتنه کې د مسکو په کوربتوب د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون د جوړولو پرېکړه وشوه. د روسیې د انرژي وزیر تیره شپه په مسکو کې د ایران په سفارت کې له سفیر کاظم جلالي سره ملاقات وکړ. په دغه ملاقات کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د ګډ اقتصادي کمیسیون اتلسمه غونډه په راتلونکي میاشت کې په مسکو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ایران د تیلو وزیر محسن پاکنژاد او د ایران د اقتصادي کمیټې مشر هم په غیر مستقیم ډول برخه اخیستې وه او د روسیې د انرژي له وزیر سره خبرې اترې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات لپاره اړینه ده. د پاکستان ځانګړي استازي وویل چې د دواړو هیوادونو اقتصادي ګټې سره تړلې دي او افغانستان د پاکستان یو مهم ستراتیژیک شریک او انډیوال دی. د پاکستان لپاره پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې د پاکستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې وویل په افغانستان کې سوله او پرمختګ د سیمه ییز ثبات لپاره یوه اړتیا ده. د کابل او اسلامآباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ د نښتو له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو او توقیف او د سرحدي لارو د تړلو له امله خړې پړې شوې. د پاکستان ځانګړی استازی وویل وویل چې د غړي وادونه اقتصادي ګټې سره تړلي دي او افغانستان د پاکستان یو مهم سیمه ییز ملګری دی او کابل او اسلامآباد باید سیمه ییز اقتصادي پرمختګ نور هم پیاوړی کړي. بل دا چې په افغانستان کې د نري ادارز پاکله زموږ د خبریال یو راپور چمتو کړی دی. راځئ چې ورته خوند کړه.
د افغانستان د امریکا وزارت لخوا د نري رنځیاته برخلو ناروغۍ د مخنیوي پر وړاندې د عامه پوهاوي غونډه جوړه شوه. بلې غونډې ته د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال مولوي عبدالولي حقاني ویلي چې په افغانستان کې د برخلوز ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره د دوی هڅې دوام لري. نوموړي زیاته کړې چې د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې له هرو زرو کسانو څخه یو سل اتیا تنه د برخلوز په ناروغۍ اخته کېږي. چې دا شمېر د افغانستان د نفوذ له مخې شاوخوا 15,000 کسانو ته رسېږي.
ښاغلي
حقاني په وینا د عامې روغتیا وزارت په تېر یو کال کې 1,300 ناروغانو درملنه کړې ده. مولوی عبدالولی حقانی د تبرکلوز کنټرول او روغتیا وزارت له لومړي څخه خبره لري او له کورنۍ او نړیوالو شریکانو او همدارنګه همکارانو منصبونو څخه غوښتي چې له دغه وزارت سره خپلې همکارۍ لا زیاتې او د اچارې د بشپړې همغږۍ له مخې ترسره کړي. همدارس په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ایډوین سنیزا سلواډور اعلان کړی چې د افغانستان خپلو همکارانو سره په همکارۍ په دغه هېواد کې د نري رنځ پر وړاندې د مبارزې پروګرام پیاوړتیا تضمین دی. هغه ویلي موږ له خپلو همکارانو سره په ګډه کار کوو تر څو هر فرد او کورنۍ ته چې په دې وژونکې ناروغۍ اخته شوي وي رسیدګي وکړو. کابل
د خبرونو دوام. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آلما بارکوک په ترکیه کې وروستیو مظاهرې ته په اشارې سره ټینګار کړی دی چې انقره د قانون له حاکمیت څخه بغیر اروپایي اتحادیې ته لاره نسي پیدا کولی. له مظاهره کوونکو سره د ترکیې د پولیسو له مقابلې وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آلما بارکوک په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکله چې د اکرم امامغلو او نورو پوزیسیون په خلاف د انقره اقداماتو ته په کتو سره اروپایي اتحادیې کې د غړیتوب لپاره د ترکیې ژمنې چټي وښکاري. د جرمني خارجه وزیر د دې په بیانولو سره چې سیاسي سیالان مو باید بندیان نه کړی جوته کړه. په داسې یو هېواد کې چې خپل راتلونکی له اروپا سره په یو ځای کېدو کې ویني باید قانون عملي سي. هغې له ترکیې سره د اروپایي اتحادیې د همکاریو دوام د قانون له حاکمیت او ډیموکراسۍ په لوري حرکت پرې مشروط وبلل. د امریکا په جنگي بیړۍ او بن گوریون هوایي ډګر د انصار الله ډیریکټوره د امریکا لخوا د یمن د سرطان د ناروغانو د روغتون په طبقه ده. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال یحیا سري د امریکا په هری ټرومن جنگي بیړۍ او د اسرائیلو په بن گوریون هوایي ډګر باندې د توغندیو د بریالیو حملو خبر ورکړ. د پاستودې له راپور سره سم د یمن د پوځ ویاند جنرال یحیا سري نن سهار په یوې بیانیه کې اعلان وکړ چې د یمن وسلوالو ځواکونو په زولفقار نومې او د فلسطین په نوم له ژاغور اخوا دوو یعنی هایپرسانیک قوندیو سره په تلابیب کې په بن گوریون هوایي ډګر بریدونه وکړه او زیاته کړه چې د یمن سمندري ځواکونو او توغندیو د بی پیلوټو الوتکو ځواکونو په یو لر نورو عملیاتونو کې په کروس توغندیو او بی پیلوټو الوتکو سره د امریکا په هری ټرومن جنګي کښتیو له هغې سره په نورو ملګرو کښتیو نه کړی دي. یحیا سریال دا شان زیاته کړې ده چې دا په سور سمندر کې په تیرو څلیرو څو ساعتونو کې د امریکا په تیرۍ ګرو ځواکونو باندې د یمن لخوا دوهمه حمله ده چې ترسره کیږي. د یمن د پوځ ویان د یحیا سری د فلسطین په غزې ترانګې باندې د تیرۍ تر ختمېدا او دغه سیمې د کلابندۍ تر لغوه کېدا پورې د نیوکې ټاټوبو په داخل او له سویلس رجم سره د اړوند کښتیو د تګ راتګ په مخنیوي کولو کې د دغه هیواد یعنې د یمن د عملیاتو په دوام ټینګار وکړ. د امریکا په برید کې د یمن د سرطاني ناروغانو روغتون په کامل توګه ویجاړ شوی ده. په عین حال کې د یمن په ساده ولایت کې د سرطان د درملنې تخصصي روغتون د امریکا د جنګي الوتکو په حملو کې په کامل ډول ړنګ شو. د امریکا جنګي الوتکو شپږ ورځې مخکې په دغه روغتون بریدونه کړي وو. د یمن په شمال کې د سعدي ولایت د بشري حقوقو دفتر پرون په دوشنبه ورځ اعلان وکړ چې د امریکا په دغه حملو کې د سرطان د روغتون په کامل ډول ورانېدا سربېره ګڼ شمېر ملکي وګړي هم ژوبل شوي دي. د امریکا له دغه حملو وروسته د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر یاسر الحوري هم اعلان وکړ چې د یمن ولس مشرانو وسله وال ځواکونه په هغه ژمنې چې د فلسطین له ولس او مقاومت سره یې کړي دي ولاړ دي او له خپل ژمنو څخه نه ترشا کیږي. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره
اوریدونکو زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی د اروپا له روسیې ضد دریځ سره د ټرمپ د حکومت مخالفت. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنېدو سره هغه د اوکراین د جنګ د ختمولو په برخه کې د خپلې وعدې د پوره کولو لپاره په سعودي عربستان کې له روسیې سره مستقیمو مذاکراتو ته مخه کړې او د امریکا او روسیې پلاوی په ریاض کې تر اوسه پورې په ځلونو خبرې اترې کړې دي. په عین حال کې د ټرمپ حکومت د روسیې له لوري د اروپا د امنیت د ګواښلو ادعاوې بې بنیاده بللې دي. د ټرمپ ځانګړی استازی استیو ویټکوف د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې ټینګېدو ته په خوشبینۍ سره رسنیو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپا د نیولو اراده نه لري. اوس حالات له دوهمې نړیوالې جګړې سره ډېر توپیر کوي. فکر کوم اروپایان هم اوس دې باور ته رسېدلي دي. البته چې امریکا د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوهم پړاو کې د روسیې په جبهې کې ده. دا مسله د اوکراین د جګړې په کله د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د رایو په اچولو کې نوره هم څرګنده شوه. د 2015 میلادي کال د فبروري په څلېرویشتمه نیټه د اوکراین د جنګ د کلیزې په مناسبت د روسیې په خلاف یوه پریکړه لیک تصویب شو. دغه پریکړه لیک کې د اوکراین په خلاف د جنګ د سمدستي بندېدو غوښتنه شوې وه. خو امریکا د لومړي ځل لپاره له دغه روسیې ضد پریکړه لیک سره مخالفت وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستیال دروتی شه جوته کړه چې دغه شان پریکړه لیکونه د جنګ په بندولو کې ناکامه شوي دي. باید داسې پریکړه لیک تصویب شي چې چارې نور مخ ته بوځي. د ټرمپ حکومت د جېش ورځني ورباندې وړاندیز کړی دی او اوکراین هم وروسته د موافقه وکړه. پوتین هم له ټرمپ سره تر دوه ساعتونو خبرو اترو وروسته د خپل ښه نیت څرګندولو لپاره اعلان وکړ چې د اوکراین د انرژي په بيخ بنا وباندي دا بريدونو لبندولو سر موافقة كريدا بوتين با زلونو دا وكراين دا جنگ دا ختمو لبارا خبال شرطنا إلان كريدي ناتو سرا دا يوزاي كيدو دا حدسو ختم دا با روسيا باندي دا غربيانو دا بندزنو ليركي دا او لدونباس او نروسيا لسينو سخد وكرايني زواكونو خروج ياد شرطنو سخدي دا ترامب دا حکومت دا نظر دی چې روسیا اروپا نه ګواښي خو اروپا کې دا باور واکمن دی چې روسیا اروپا ګواښي اروپایي چارواکي په تېره بیا د جرمني فرانسې پولنډ او بالتیک هېوادونو چارواکي د روسیې له لوري د امنیت ګواښونو په شتون باندې ټینګار کوي د اروپا د بهرني سیاست مسؤولې کایا کالاس په دې وروستیو کې ادعا کړې وه چې روسیا اروپا ته موجودیتي ګواښ دی او دې ګواښ ته یوازینی ځواب د پوځي بودیجې زیاتوالی ده کالاس له دې مخکې د لیتوونیا لومړي وزیره پاته سوی وه چې د روسیې تر ټولو زده څیره بلل کیږي مهمه مسله دا ده چې د اروپا چارواکو په تېره بیا د جرمني فرانسې او پولنډ له ادعاو سربیره روسي چارواکي دغه شان خبرې بې بنیاده ګڼي نو اوس د ټرمپ حکومت هم ورته خبره کوي او وایي چې له سره اروپا ته د روسیې له ګواښ نسته د ټرمپ مرستیال جی ډي وانس هم د مونیخ په امنیتي غونډه کې ویلي وه چې د امریکا له نظره اروپا د روسیه او یا چین له لورې نه ګواښل کیږي بلکې د اروپا په ضد له ټولو ستر ګواښ د هغه له دننې څخه دی امریکا د بایډن د ولسمشرۍ په پړاو کې د اروپایي هیوادونو او نورو غربیانو په ملګرتیا سره د روسیې په خلاف باندې لوی کمپین په لاره اچولې وه او د دوی په اصطلاح سره د روسیې د پراختیا پالنې سره د مقابلې په موخه اوکراین ته د وسلو تجهیزاتو د اصولو یو پل یعنی لاره جوړه کړې وه اوس بیا چې امریکا کې ټرمپ واکمن سوی دی دغه بهیر اپورته سوی دی او ټرمپ نه یوازې اوکراین څخه 1500 میلیارد ډالره باج اخیستي بلکې ورباندې فشار راوستی دی چې روسیې ته د امتیازاتو په منلو سره سولې ته تیار سي د سیاسي تفسیر قدر من اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو اوس به هم تاسو ته د کال د شعار تر عنوان لاندې یوه خپرونه وړاندیسي له هغه وروسته به د تلپاتې وږمې پروګرام واورئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته خپرونه ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو زموږ سره بله اوسئ
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کے
لهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دوستانو د افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې نامه پروګرام سره زه عبدالمجید دورانی او زما خوب ملګری
امان الله سمانی
ستاسو په خدمت کې نو له اونۍ معمول سره سم نن هم په دغه پروګرام کې د افغانستان او پاکستان د تیرې یوې اونۍ مهمو پیښو خبرونو او حالاتو ته یوه کتنه لرو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره انده اوسئ
دوستانو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وی بیانیې په صدرولو سره پر غزې باندې د ساینسي رژیم پراخ او وحشانه بریدونه په کلکه غندلي او څرګنده کړې ده چې دا اقدامات نه یوازې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده بلکې په بشپړ ډول له انساني ارزښتونو او نړیوالو قوانینو سره هم په ټکر کې دی په دې بیان کې ټینګار شوی چې د فلسطین پر بې دفاع وګړو د اسرائیلو د بریدونو دوام د بشریت پر وړاندې یو ښکاره جنایت دی چې د نړیوالې ټولنې جدي غبرګون ته اړتیا لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ له اغیزمنو هیوادونو څخه غوښتي چې د فلسطین له ملت څخه ملاتړ وکړي او د بریدونو د بیړني بندیدو او د اسلامي ځمکو د اشغال د پای ته رسولو لپاره عملي او اغیزمن اقدامات ترسره کړي. د طالبانو حکومت په دې بیانیه کې څرګنده کړې چې د فلسطین مسله د ټولې اسلامي امت مشترکه مسله ده او د فلسطینیانو له مبارزو ملاتړ د ټولو مسلمانانو هیوادونو لپاره یوه دیني او انساني دنده ګڼل کیږي. د بیانیې په پای کې د طالبانو حکومت د فلسطیني وګړو له مشروع مقاومت څخه پر خپل ټینګ ملاتړ په ټینګار سره له اسلامي نړۍ څخه غوښتي چې د صهیونیستي رژیم له اشغال او ظلم سره د مقابلې لپاره خپل یووالی او همبستګي پیاوړی کړي.
اخوا په پاکستان کې هم د مارچ په 28مه نه د جمعې لمانځه ورسته د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې روژتي مسلمانانو په اعتراضي غونډو کې د غزې په وړاندې د صهیونیستي رژیم ورستي بریدونه په کلکه وغندل. دا غونډې چې په پلازمینه اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، پېښور او نورو سیمو کې ترسره شوې د پاکستان مختلفو ډلو لکه عالمانو، سیاسي او ټولنیزو فعالانو او عامه وګړو پکې پراخ ګډون کړی و. د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې معترضینو د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې د شعارونو په ورکولو او د فلسطین د مظلوم ولس په ملاتړ کې له نړیوالې ټولنې څخه د دغو بریدونو د بندولو لپاره د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د فلسطین آزاد کړی او مرګ پر اسرائیلو په څیر لیکنې د اعتراض کوونکو په لاسونو کې لیدل کېدې. زرو ګډونوالو همدارنګه د غزې د مقاومت د ملاتړ لپاره د فلسطین بیرغونه هم په لاسو کې لرل. په دغه غونډو کې ګډون کوونکو ټینګار وکړ چې یوازې لفظي غندنه بسنه نه کوي او مسلمان هیوادونه باید د صهیونیستي رژیم پر ضد د اقتصادي بندیزونو او د هغه پر ملاتړ باندې د ډیپلوماټیکو فشارونو په څیر عملی اقدامات وکړي. دغه اعتراضي غونډې د فلسطین د مسلې په اړه د پاکستان د خلکو د احساساتو ژورتیا او د غزې له مظلومو خلکو سره د هغوی د پیوستون څرګندونه کوي.
دوستانو، د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیام جای شانکار د افغانستان له حاکم ادارې سره د تعامل په تړاو په دفاع کې ویلي، نوې ډهلي د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره له طالبانو سره تعامل کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپلو هیواد مرستو ته په اشاره سره ویلي، غواړو د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړو او د دې لپاره اړتیا ده له هر هغه چا سره چې په واک کې دی تعامل وکړو. جای شانکار ټینګار کړی چې هند د افغانستان د خلکو په ستونزو کې یوه انساني او عملي تګلاره اختیار کړې ده. د هند له حکومت سره په نوې ډهلي کې د افغانستان د سفارت د سپارلو خبرې اترې خپل وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. همدارنګه هند امکان لري لسګونه نوي کارکوونکي له هغې ډلې څو ډیپلوماتان افغانستان ته واستوي او افغان طالبان به هم د دوی د امنیت مسؤلیت پر غاړه ولري.
ګرانو دوستانو، کابل ته د امریکې د یو جګپوړي پلاوي له سفر وروسته افغان طالبان وویل چې د اړیکو د خوالی او د خپل ښه نیت د ښودلو لپاره یو امریکایي بندي جورج ګلیزمن خوشی کړی دی. کابل ته د یرغمل شوو په چارو کې د امریکې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د افغانستان په چارو کې د امریکې د پخوانی ځانګړي استازي له سفر وروسته د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د جورج ګلیزمن په نوم یو امریکایي وګړی د بشري اقدام په توګه خوشی کړی دی. د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه څرګنده کړی چې د اماراتو او قطر حکومتونو د امریکې او افغان طالبانو ترمنځ د دې قضیې د حل او د اړیکو د ټینګولو د اسانتیا لپاره مهمه ونډه لوبولې ده. د افغانستان په چارو کې د امریکای په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د یرغمل شو په چارو کې د امریکای د ولسمشر ځانګړي استازي ایدم بایلر د افغان طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې وکتل. د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼې له مخې په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او امریکې د اړیکو د بندیانو پر خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه خبرې کړې دي.
دوستانو د پاکستان لومړي وزیر محمد شهباز شریف او د پاکستان د سنا مشر سید یوسف رضا ګیلانی په جلا جلا پیغامونو کې د ایرانی نوي کال او د نوروز د رسېدو مبارکي ویلې او د هغو ټولو هیوادونو د خلکو لپاره چې دا تاریخي جشن لمانځي د ښوالي پرمختګ او خوښۍ هیله کړې ده. شهباز شریف په خپل پیغام کې ویلي نوروز چې له ایراني نوي کال سره یو ځای دی د نویو هیلو نښه ده چې باید د زړه په ډاډ سره ومنل شي. د پاکستان د سنا مشر هم په خپل نوروزي پیغام کې د نوي کال د مبارکۍ تر څنګ ویلي نوروز او ایرانی نوی کال د پسرلي راتګ د ژوند د بیا اصلي راتلو او د خوښۍ خوالي او سولې جشن دی. سید یوسف رضا ګیلانی په مشترک کنسرتونو یووالي او فرهنګي تنوع کې د تعامل غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی باید د خپلو ملتونو د سولې پرمختګ او ډله ییز خوالي ته ژمن اوسو. د پاکستان د مشرانو جرګې مشر زیاته کړې نوروز نه یوازې یو کلتوري جشن دی بلکې د زغم، درناوي او همکارۍ د هغو ابدي ارزښتونو یادونه هم ده چې موږ د یو ملت په توګه سره تړي.
د روسیې فدرالي سمندري ځواک د کراچۍ له سواحلو څخه په څو ورځنۍ لیدنه کې د یاد هیواد د مونسون شپږ په نوم په ګډه مانوره کې برخه واخیسته. د روسیې سمندري ځواک د سیمې د صلح او امنیت په موخه د پاکستان د سمندري ځواک سره یو ځای د عربي سمندر په اوبو کې په شوې مانوره کې ګډون وکړ. د دې مانورې موخه د سمندري عملیاتو، جنګي تمرینونو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو پیاوړتیا او په سمندرونو کې د امن سیمې د رامنځته کولو لپاره هڅه او همدارنګه د سیمې د سولې او امنیت ښودل شوې ده. د پاکستان هوایي ځواک په جنګي الوتکو هم د دې مانورې په ځینو برخو کې له روسیې سره برخه درلودله. سمندري ځواک کړو همدارنګه د پاکستان سمندري ځواک له جګپورو چارواکو سره لیدنه او د دواړو نورو د پوځي او دفاعي همکارۍ د پراختیا لارې چارې وڅېړلې. پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د روسیې سره خپلې اړیکې پیاوړې کړې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، پوځي، امنیتي او سمندري برخو کې همکارۍ تل د دواړو خواوو د پاملرنې وړ ګرځېدلې.
دوستانو د قدر له لومړۍ شپې سره هممهاله د قرآن کریم د تلاوت د هنر د زده کړې ورکشاپ په پېښور کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کلتوري کور لخوا د تلاوت د مهارتونو د کچې د لوړولو، د قرآن کریم د مقاماتو د پېژندلو او د صوت او لحن د تخنیکونو د پیاوړتیا په هدف جوړ شو. دغه تخصصي دوره کې د ایران د اسلامي جمهوریت نړیوال قاری او استاد مشتبه محمد بیگی د قران کریم په تلاوت کې د ترجمه مهارتونو د معنا القا د غرد تولید تخنیکونه او د اصلي ثانوي او په تلاوت کې ګډ مقامات ورزده کړل. په دغه ورکشاپ کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوفي نامتو قاریانو ګډون کړی و او له برابر شوي ورکشاپ څخه یې د ګټې اخیستنې ترڅنګ د قرآن کریم تجربې او مهارتونه هم تبادله کړل. په دې ورکشاپ کې د قرآن کریم د تلاوت کوونکو او فعالانو پراخ حضور د تلاوت تخنیکونو زده کولو او په سیمه او په ځانګړې توګه د پاکستان په اسلامي جمهوریت کې د قرآن د کچې لوړولو ته ځانګړې لیوالتیا او پاملرنه څرګندوي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو د افغانستان او پاکستان د تېرې یوې اونۍ د مهمو پېښو حالاتو د څېړنې یونیس پروګرام واورېده. په دې کې چې ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
ښه وختونه او ښه شېبې ولرئ.